په خور کې د مازګر درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دی یو بل غړی کې زما هارون باشا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن له دوه نیمو څخه په زیاتو مرکزونو کې انتخابات کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی د یوې او د صوبایي اسمبلو د دوو څوکیو لپاره ضمني انتخابات روان دي. او د عراق د نیم خود مختاري سیمې کردستان په انتخاباتو کې کردستان ډیموکراتیک ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې د پرنیو انتخاباتو په دوام نن د 22 ولایتونو په سباندې 250 مرکزونو کې رای اچونه دوام لري. دغه مرکزونه دي چې پرون تړلې پاتې وو او خلک ونه توانېدل چې رای ورکړي. د دې کمیشن ویاند سید حفیظ الله هاشمی مشال ریډیو ته وویل
خلاصې وې دي او د خلکو ګڼګونه هم پکې ډېره زیاته ده. نو زه هیله مندم چې نن تر پای ورځو پورې موږ دغه کوم کسان چې پرون باغ مرکزو کې رای نه ورکړي نن هغه وکولی شي چې دغه چانس پیدا شي او رای ورکړي.
دغه سي د ټاکنو خپلواک کمیشن ویاند ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي چې په ځینو ولایتونو کې د پرنیو انتخاباتو پر مهال زورواکو په ټاکنو د نفوس هڅه کړې ده. نوموړي نن په کابل کې په یو کانفرنس کې ویل دغه موارد څېړل کیږي. بلخوا په کندز ولایت کې پرون د ولسی جرګې د انتخاباتو له پیل سره د نامنیو په پیښو کې تر اوسه تر اویاو زیات کسان زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي واکونو په ګډون ویشت تنه وشل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایل دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې میلیونونو افغانانو پرون له امنیتي ګواښونو، تکنیکي ستونزو او د ډیر انتظار له زغملو سره د خپلې ښه راتلونکي لپاره رای ورکړې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ مامندري په سیمه کې نن شاوخوا 11 بجې د ملکي وګړو په موټر د سړک غاړې چاودنه شوې چې له امله د یوې ښځې او شپږو ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شول. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوې خبر پاڼه کې بیا ویلي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو بې لټ الوتکې په هوایي برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنوم نومل شوی ولسوال عبدالجبار وشل شوی دی. الته د بلخ پولیس وایي د مرکز مزار شریف په یو جماعت کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی دی. د بلخ د امنیې قمندانې ویان شیرجان دورانی ویل دا کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې بچلي او بیا یې مړی سیمې ته لېږدول شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی د یوې او د صوبایي اسمبلو د دوو څوکو لپاره د رای اچونې عمل دوام لري چې تر ماښام 500 بجو پورې به جاری وي. د الیکشن کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې زمینی انتخابات د قومي اسمبلی د څوکې لپاره د کراچۍ په ان ای 225 د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د پېښور په پی کې 1 اویا او د سند اسمبلی لپاره د کراچۍ په هلکا پی ایس 111 کې کیږي. پی کې یو او یا د شافرمان او پی ایس د عمران اسماعیل د گورنری او 225 څوکې د عارف الوی د ولسمشری دندو سنبالولو وروسته خالی پاتې شوې وي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي هیله ده چې په دې سیمنی انتخاباتو کې به لاتو لکو زیات خلک رائے وکاروي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر اسد عمر ویلي حکومت به په اخري وار لا ایم اف څخه قرض اخلي. اسد عمر پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویل چې په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي.
که څه هم میڈیا کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ معیشت کے حالات خراب ہیں.
کم وقت کے چیپ مطبوعات کے دا شور زیاد شو چی دا ملک معاشی حالات دیر خراب دی نو دا ہاگا وقت و چی دا ملک پا معیشت کے خوال راغے. پاکستان پا مجموعی توگا پا نلسم وار او پتیرو دیر شو کلونو کے پا دیار لسم وار آئی ایم ایف نپور اخستو تا روان دے او انشاءاللہ دا با اخری زلوی.
د پاکستان د خزانی وزیر د خبره په داسې حال کې کړي چې پاکستان په رسمي توګه له ایم ایف څخه د قرضو غوښتو خواست کړي. خو وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو حل لپاره نور ملګرو هیوادونو سره هم په رابطو کې دي. په بلوچستان کې د روغتیا کارکوونکي وایي د نور پاکستان په نسبت په دې صوبه کې د سینې سرطان تر ټولو زیات شوی دی. پرون په کوټه کې د شیخ زاید روغتون چارواکو د کینسر ناروغۍ د پوهاوي په اړه یوې غونډه کې وویل چې اکثره ښځې دا ناروغي پټوي چې له وجې د بچ کېدو امکانات کم شي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خودمختار سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د مسعود بارزانی ګوند کردستان ډیموکراتیک د پارلیمان 15 او پیټریاټیک یونین آف کردستان ګوند 21 څوکۍ ګټلې دي. تر ټولو لوی اپوزیشن ګوند ګوران 81 په 1200 سیټونو بریا ترلاسه کړې. په کردستان کې انتخابات د ستمبر په 1 شوي وو خو الیکشن کمیشن ته له زرو څخه زیاتو شکایتونو ترلاسه سکیدو او بیا د پلټونو له وجې د انتخاباتو نتیجې پرون اعلان شوې. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د وسلو کنټرولولو په اړه به له روس سره د سړې جګړې د مودې له تړونه ووسي. ولسمشر ترامپ دا اعلان پرون په یوې اعلامیه کې کړی. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د منځنۍ کچې د اټمي وسلو تړون او په نورو مسلو د خبرو لپاره مسکو ته په سفر تللی دی. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 150 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 150 او کم نه کم 44، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن په دویم ورځ هم پارلماني ټاکنې روانې دي. په دغه اړه معلومات درکوو. د پاکستان د خزانې وزیر ویلي له حکومت سره بله لار نشته مګر دا چې له آی ایم ایف قرضه واخلي. د چارو یو شنونکي وایي ګرانه ده چې نړیوال د پاکستان خواست ومني. د شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي د تعلیم او صحت په څیر د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
95% بچان زمونږ د تعلیم راوند ستریږي. زمونږ د تحصیل غټ اسپیټال د 20 سال نه بند پروت دی.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره د بلوچستان حکومت د یو سلاکار خبرې اوري.
پروژکټونه چې منظور شوي دي راغه کار څنګه تیسي او تجویزونه ورکو چې هغه کې د بلوچستان خیر وي او ګټي.
دله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوري چې نن په دویم ورځ هم په افغانستان کې پارلماني ټاکنې روان دي. پرون دغه عمل پیل شوی دی خو ځینې هغه ځایونه، هغه ولایتونه، هغه ولسوالۍ چېرته چې د نامنې او یا هم د کومې بلې وجې رامخته شوي او ټاکنې ونه شوي نو نن بیا هلته دوباره انتخابات کیږي. ننګرهار ته ورځو. جلال آباد کې را سره خپل خبریال باز محمد عابد د ټلیفون په لیک راغلی. عابد صاحب سلیمه شي ته وایو کرا ته ووایي چې دغلته د عمل د ټاکنو څنګه روان دی، د خلکو د شمولیت کچه پکې څومره ده، کومې د نامنې پیښه خو په تر اوسه نه رامخته شوي.
مننه باچا جی. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې بنن هم ټاکنې په دویم ورځ کېږي. ټاکل شوی و چې د ننګرهار په 14 مرکزونو کې چې هغه په شپږو ولسوالیو کې موقعیت لري ټاکنې وشي. البته د ننګرهار په 200 مرکزونو کې ټاکنې نه وي شوي. په د 14 د 304 نوي نه په 302 کې شوي وي او 20 پاتې وو. بیا 13 شپه چې دلته چارواکو کانفرنس ورکولو، ګډ کانفرنس وو، هغوی وویل چې سبا ته نن ورځ، یعنی نن به دوی په 14 ولسوالیو کې خپسوار لسو مرکزونو کې چې هغه پښتو ولسوالیو کې دي مرکزونه پرانیزي. سار چې دوی دغه اقدام کړی دی بیا هم هماغه سي د تهدیدونو او د وترانو د لیست د نه موجودیت له وجې په دغه شپږو ولسوالیو کې یا په دې څوارلسو مرکزونو کې هم دغه نه دي شوي، انتخابات نه دي شوي. ما چې لږه شیبه مخکې د ولایت مطبوعاتي مسؤوله تاوله خوګیاني سره رابطه وکړه، هغوی راته وویلي چې هغه ټاکنې لغوه شوي دي او په ننګرهار کې د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی دی.
او بیت سے بلا موضوع پاچین کی وی چھ یو ماین 14 شوی دا یوش میں خلق پکی تلفات پکی سمرا وخت دی
او د اچین پ مامن درا کی ای اغا د دیورن تا سیر م پرت سیما دا دغل تر سرک د غاری ماین پ د ملکی وګړو پ یو موټر باندې 14 کړي دا کی یو لستنه پکی وزل شوی پدی یو لستنه کی شپد ما شومان دی او یو هم پکی زنانه شامل ده.
سو شډیر مننه باز احمد عبد اوردن کو زمونږ خبريال په جلال آباد کې چې دغلته چې کوم نن په دوی مرز هم پارلماني ټاکنې روانې دي او بیا ورسته د چین کې چې کوم د نام نه پیښ شو مونږ ته معلومات راکړل. اوس ورزو زمونږ بل خبريال نجیب الله الوخیل ته. الوخیل سره تاسو تم ستړي مشي وایو او کتا سره ته د پکتیا پکتیکا او د لوګر او لوګر کې چې کوم په کوم ځایونو کې په کوم ولسوالیو کې انتخابات روان دي، پارلماني ټاکنې روان دي، په دغه معلومات راکړئ مهرباني وکړئ چې خلک پکې څومره ګډون کوي، دغه د شرکت کچه څنګه ده، د امنیت کوم خاص ګامونه پورته شوي دي یا کوم د نام نه پیښه خو تر اوسه مخته نه وي راغلي.
افغانستان گڈون لپارا دیا چون لپارا دا ٹاکری مدا چی وی غزئی یعنی ہاں ہمار گزون چلے بجے مخ کی پیش دش پی تر آتو بجو پوری او ہاں سائتون چلے وی بجے اروس تیشول هغه نن دی شنبه پورا د نړیوال ورځ لپاره باندې ارته ټاکنې کیږي. نن د سوال ختیځون په دوه ولایتونو کې پکتیا او لوګر کې د نړیوال ورځ لپاره د ولسی جرګې ټاکنې روانې دي. د پکتیا د وادي ویان عبد الله حسرت مشال رډیو ته وویل چې نن د احمد بابا په یوه د سید کرم ولسوالۍ په دوه، د احمد خیل په دوه او د روحاري بابا په دوه رایه اچونې مرکزونو کې رایه اچونه روانه ده. د دې په وینا چې د خلکو ګډونه پکې په نسبي ډول ښه ده، د وویل چې پرون هم دلته جدي امنیتي ستونزې لري، البته ځینې تخنیکي ستونزې وي او تر څنګ د شفافیت په ارتباط باندې اندېښنې موجودې وي. نو دوی پریکړه وکړه چې نن ورځ دا مسله باید مخته بوزي. د وویل چې نن ورځ په هغه ساحو کې داسې جدي امنیتي تهدید چې بیا د خلک منی شي او هلته دې په ټاکنو کې برخه وانخلي داسې تهدید نشته، خلک په طبیعي شکل باندې په آرام ورځي او خپلې رایې استعمالوي. عبدالله حسرت دا وویل چې د زرمت په زیاتو حوزو کې جانسیدو کې او د سرکرم په ځینو سیمو کې هلته امنیتي تهدیدونه موجود دي او دوی ناچاره شوي دي هغه مرکزونه نه دي پرانیستي، یعنې هغه خلک په ټاکنو کې د ګډون څخه پاتې شوي دي.
جی ما ول دا ویل چې دا نن چې کوم ځایونو کې ټاکنې روانې دي څومره تر څو بجو پورې به روانې وي، دا وخت په کله ختميږي د انتخابات یا د رایې چونې؟
نو د ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیشن وایي چې په هغه ساحاتو کې چې ټاکنې روان دي نن تر څلورو بجو پورې به ټاکنې روانې دي. پاچا صاحب غواړم د لوګر د ارتباط باندې معلومات درکړم. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په دریو مرکزونو او د برکي برک ولسوالۍ د راچون په یو مرکز کې ټاکنې روانې دي. د لوګر د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر عبدالرحمن محبت ساتنه کې مشال رډ ته وایي چې د لوګر لپاره ضرور دي د رایې چونې مرکزونه پرانیستل شي او پرون پکې ټاکنې کې دی خو یوازې ضروري د امنیتي تهدیدونو له کبله وتړل شو. او اته یو سیمه کې زموږ یو دوست چې موږ سره همکار دی هغه راته وایي چې اته نن امنیت ښه دی، د داسو غږونه نه اورېدل کېږي او خلک کرار کرار ځي له سهار نه چې شاوخوا ساعت نیمې بجې باندې هلته رایه چونه پیل شوې ده، خلک په آرامۍ باندې ځي او خپلې رایې استعمالوي.
مننه لوخیل صاحب، تاسو بیا په راتلونکو خبرونو کې بیا هم راشو، نور معلومات په همله تاسو واخلو. ډیره مننه لوخیل اوریدونکو. نجیب الله زمونږ خبريال چې په پکتیا او لوګر کې د نننۍ پارلماني ټاکنو په اړه موږ ته معلومات راکول. تر د مخکې باز احمد عبد جلال آباد او د ننګرهار کې د ټاکنو په اړه معلومات راکړل. اوس ورځو کابل ته لاغه ځای سره خپل همکار اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیکه. اکرام صاحب تاسو ته سلیم شي وایو، که د افغانستان په نورو ولایتونو کې تاسو راته معلومات راکړئ چې څنګه انتخابات روان دي، په کومو کومو ولایتونو کې روان دي، چارواکي څه وایي دغلته، چې کوم بهیر روان دی، کوم انتخابات په کوم شکل روان دي، آیا دوی دغه دي ډاډه دي، خوشحاله دي د بهیر نه، او د نامنایک کومه پیښه په کوم ځای کې رامخته شوي چې تاسو به معلومات راکړئ مونږ ته.
ډیر زیات مننه پاچا صاحب، اوریدونکو ته سلامونه، تاسو ته سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 250 مرکزونو کې په ټول افغانستان کې د نن ورځې لپاره هم انتخابات ټاکنې روانې دي. خلک ورځي او خپل رایه اچي، چې په دې کې 100 مرکزونه په کابل کې دا ټول خلاص دي. د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون باندې ټول 100 مرکزونه او 13 ورځې پکې انتخابات نه شوي، اوس پکې انتخابات روان دي. خلک ورځي په دې په ځین مرکزونو کې لا هم هماغه د تیری ورځې ستونزه کتل شوې ده، د بایومیټریک مسله او یو لړ تخنیکی ستونزې، خو په ټوله کې پروسه نن ښه روانه ده. د کابل په شمالي ولایتونو کې په بلخ کې درې ولسوالۍ، پښتون میشته ولسوالۍ دي، چمتال ولسوالۍ، چاربولک او بلخ ولسوالۍ، چې دلته یو شمېر مرکزونه چې تیری ورځ د نامنې له امله نه خلاص شوي، نن هم د نامنې له امله هماغه تړلې پاتې شوي دي. دلته انتخابات نکي ګمدارس د بغلان په ولایت کې 8 مرکزونه چې 13 ورځې نه عمل نه عمل نه خلاص شوی، ننم خبر ورکړ شوی دی چې دغه تم انتخابات نه کیږي. نو په ټوله کې په ټول افغانستان کې 250 مرکزونه چې 13 ورځې پکې انتخابات نه شوی، دا غي نن د انتخاباتو کمیسیون وایي چې 250 مرکزونه خلاص دي او انتخابات پکې روان دي، او دا پروسه بعد نن ورځې تر شپږو بجو پورې به روان وي او خلک به ورځي او رایه به اچي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې دوی ته له تیرې ورځې تر دې دمه زرګونه شکایتونه را رسیدلي دي. انتخاباتي شکایتونه 48 ساعتونو پورې خلک وخت لري چې د انتخاباتي
شکایتونه په کومو برخو کې شکایتونه دي،
د بلابلې سرغړونې دي، انتخاباتي جرایم دي چې دا سره شوی دي. مثلا همدغه په وخت باندې د انتخاباتو د سایټونو نه خلاصېدل، د بایومیټریک ستونزه، د نوملړ ګډوډېدل، د درایې چونکو یو ځینې نور مسایل دي چې هغه خلکو شکایتونه کړي دي. دا د ټول افغانستان تقریبا زرګونه شکایتونه دي چې دوی تر رسیدلي دي، او تاسو لوي ساتونه دوی وایي چې خل نورم وخت لري چې دوی سره انتخاباتي سرغړونې ثبت کړي. دا سرغړونې به دوی وایي چې پر اساسونکو دوه ونیو کې به سیړل کیږي. د یو شمېر ولایتونو نه دا خبر نوم را رسیدلي دي چې رایج شمېره نن پیل شوې ده په ځینو ولایتونو کې، او انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویل چې د کوم صندوقونه چې اغه د ولسوالیو نه لیک پیل شوه د مرکز ته، او د مراکزونو برازي ټول کابل ته دا لیک شروع شوه دی، او دا پراتون کی د نن ورځې تر پای پورې ودا پروسم پایته ورسیږي. نو په ټوله کې نن د ورځې د کومې د امنیتی پیښې، جدي امنیتی پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړ شوی په ځنګړي ډول په کابل کې. 13 ورځ بدلته انتخاباتي پیښې یو سناسوي تقریبا تر شلو پورې بلابلو 14 راپورونه ورکړ شوی، او روسي د کابل په کوتل کې چې هغه انتحاري حمله ولا زونه کسانو ته مرګ ژوبله واړه ولا. نو نن امنیتی حالات د 13 ورځې په نسبت باندې ښه دي.
تاسو ویل چې د رایو شمیرنه هم شروع شوه، د بیا د رسمي نتایج به کله پورې اعلان شي؟ سوې چارواکي
و ورځې ورسته د راتلونکو میاشتې په شپږم تاریخ باندې به ورسته لومړنی لیستونه اعلانېږي او نتایج به خلکو سره شریکي.
صحیح شو، ډیره مننه اکرام الله اکرام، او زموږ خبريال په کابل کې چې نن چې کوم دلته پارلماني ټاکنې روانې دي، موږ ته معلومات پرې راکول.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
اوس په پاکستان انتخاباتو ته راشو. البته زمینی چې په کراچۍ او خیبر پختونخوا په ځینو حلقو کې زمینی انتخابات کیږي، په پاکستان کې انتخابات د جولای په میاشت کې شوی ول، خو دا زمینی ټاکنې ځکه کیږي چې د ځینو نورو وجوهاتو تر څنګ بازو کاندیدانو یا امیدوارانو څخه پر زیاتو حلقو رائے ګټلې. چارواکي وایي امنیتی تدابیر سخت کړي دي او ځینو ځایونو ته پوځ ورغوښته دی. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
نن د پېښور او د کراچۍ په کامی او صوبایي چوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د خبر پاڼې تر مخه چې د کامی سملې لپاره د کراچۍ نه د کامی سملې په چوکې ان 200 او 200 وختم او د صوبایي سملې چوکې لپاره پی ایس یو سل 1 او د پېښور په پی کې 1 د ووټونو عمل ترسره کیږي. په دې چوکو د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د غړو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د کراچۍ د ان 200 او 200 خلکې د ووټونو شمیر 540,000 د پی ایس یو سل 1,58,900 او 50 او د پی کې یو او ایم 1,33,450 دی. دا چوکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی، د سند صوبې ګورنر عمران اسماعیل او د خیبر پختونخوا ګورنر شافر عہدے سنبھالولو پس خالی کړی وی. مشالریو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سہیل احمد ویل چې زمینی انتخاباتو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پی کې یو او ایم یو چوکې پاتې ده چې ټاکنې پی روانې دي.
پی کې صوبایي حلقہ د خیبر پختونخوا پی کې 71 پشاور کې دا الیکشن کیږي. سهار 8 بجې نو اخر تر 15 بجې پورې وا خلک اوټو وټران چې دی خپل ووټ پول کوي. زمونږ په خیبر پختونخوا او دا سره کم زاړه قبایلی سیمه ده، هغه کې خو بس صرف دغه یو حلقه ده.
د زیاته کړه چې په هر پولینګ سټیشن امنیتي ګامونه اخیستل شوي او امنیتي اهلکاران ولاړ دي.
په دې لپاره فل پروف انتظامات شوي دي. پولیس اهلکار سره سره پاک فوج هغه چې دی تعینات شوي دي او د پولینګ سټیشن چې کوم حساس وو هغه باندې د هغې مطابق چې زیات حساس وو د هغې مطابق د سیکورټي زبردست انتظامات شوي دي. او دا زموږ په ټول په د سیکورټي ادارو او د ډسټریکټ ریټرنینګ افسر په تعلقه انتظامي په مشاورت سره او خصوصي هغه باندې چې دی دته ډېر زیات توجه ورکړل شوې ده چې دا امن او خیر خیریت سره د مالکیت سره ورسي.
د تیر اتوار په ورځ هم د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب، سند، بلوچستان او اسلام آباد کې په 15 چوکو زمینی ټاکنې شوې وې چې پکې په اولمبي تل بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ووټونه اچولي وو. خو دې زمینی انتخاباتو کې دا سهولت نه دی ورکړې شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي دوی له مجبورۍ له آی ایم ایف یا د پیسو لیوال صندوق څخه قرض غواړي. د ټاکنو د کمپاین پر مهال د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر او اوسنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو له دې کبله نیوکې کولې چې ولې له آی ایم ایف څخه قرضونه اخلي. نوموړي وعده کړې وه چې دی بل هیچا پور وانخلي، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره زر تر زره نور پور ته اړتیا لري. احمد الله تفصیل راکوي.
پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کې ایوی غونډې ته اسد عمر وویل په پاکستان کې کاروبار کول ډیر ګران کړل شوی دی او د ټیکسونو له امله سرمایه‌کاران په خلاص مټ خپل پیسې نه لګوي، خو موجوده حکومت به سرمایه‌کارانو ته ماحول برابروي. د نوموړي وینا وه حکومت د معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په اخري ځل به د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخلي. په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت وو چې د ملک په معیشت کې خواله راغی. چې کوم وخت حالات واقعا خراب وو نو هغه وخت چا څه نه ویل. موږ چې کومه خبر پاڼه جاری کړې ده د هغې په اخیره کې لیکل شوی دي چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار آی ایم ایف نه پور اخستو ته روان دي او انشاءالله دا به اخري ځل وي. د ذکر ده چې پاکستان د مالی مرستو لپاره آی ایم ایف ته باضابطه درخواست ورکړې ده او دې لړ کې به ډیر زر د یادې ادارې یو پلاوې پلاوی پاکستان ترازی خو وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وړاندې ویلی وو چې د شي پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو راکمولو لپاره د IMF څخه پور و نه غواړي، ځکه چې دې لړکې د ملګری هیوادونو سره په تماس کې دي. د اقتصادي چارو کارپو انور شاه وایي پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ورته په فوري توګه لس نه تر دولس ارب ډالرو ضرورت دی. که حکومت د معیشت ښه کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل نو امکان شته چې د دې وروستو د IMF نه پور وانخلي، خو که تېرو وختونو ته وکتل شي نو ګران ښکاري چې حکومت به خپله وعده عملي کړي.
مجبوری کی تا تو جمال قرض راگا اور زبر بیا انشاءاللہ نہ وڑن دا صورت حال زمون دا ملک ہے زمون دا مازی کی کم ریکارڈ تے نو اغه لکا د دې خبر نه پی گئی بنیادی چې کم تبدیلیان به کار دي ګان اغه دا زمون ایکسپورت سی وای شو امپورت کم شي دوغه کوششونه خو لکا د ښکار چې کای چې دا گیپ ته طریقه باندې کم شي مازی څنګه زړه دې را شاندار نه دا په دې وخت کې دا ویل چې کم نه ما ته خلک ګران و درې دوه کامیاب شي کامیاب بنې
ته یادونه دا چې دا محل په پاکستان د نوی ارب ډالرو نه زیات قرض پوری دی او هر کال په سوونو ارب روپۍ په یاد قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي وایي د دوی لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نشت برابر دي. دوی وایي د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د تخیل تحصیل د اوسیدونکو مسلې ژر حل کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي وایي چې د عملیاتو او ترهګرۍ له وجې د دوی ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او اوس د دوی په وینا چې په زیاتره سیمه کې امن پځه شوی دی او خلک واپس تللي دي، خو ولې د صحت، تعلیم او د روزګار په شان بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. په پېښور کې یو زده کوونکي قابل وزیر مشال لیډو ته وایي
یو سل او پنځه دېرش سرکاري سکولونه دي، زم خو دې کې چې کوم فنکشنل سکولونه دي هغه تقریبا دس پندرہ پیرې وي، پنځه او نهي پرسنټ چې کوم دي دغه بچان زمونږ د به تعلیم راوندې ستریږي. زمونږ یو د تحصیل غټ مین هسپتال چې کوم دی هغه تقریبا د 20 سال نه بند پروت دی. انتظام یاده پکې تو سرکاري ډاکټر اته راوستل دي سکول کې کنه ولې دا غي کې هسپتال سیټ کړی دی.
زیودین چې پیخور پونتون کې د پښتو پسنګ کې ایم فیل دکړ کوي وای چې ردی پښیمه کې بغرونو کې د دنیا مدنیات دي او حکومت پکې اوس خپل کار پیل کړی دی، خو دوی ته خپل برخه او حق نه ورکوي.
دا انګریمنت مونږ اتلس فیصد ورسره کړی دی، تلس فیصد به مونږ تر کوي د نور بستاسو وي. په دې کې مونږ دا شرایط ورسره یې خو چې لیبر به زمونږ وي، ګاډي به زمونږ وي، خو تر اوسه پورې دې مونږ ته اس نه کړل خطه چې مونږ ته د خپل غر چې کوم دي دې ته مونږ نه ورپریدي. تام به پکشتا، سونه پکشتا، موکا پر پکشتا.
دا شن په 2014 کې د زر بیزب عملیات ورستو پیښور ته راغلي سخی رحمان چې خپل کاروبار کوي وای
مخکې د قبایلو د غرونه او چلغوزي او کاروبار او هغه د چلغوزي چې کوم آمدن مونږ تر ته غره نه بند 30-40 کوټه بداره سه ده اوس تقریبا د زربازب سره ده 6-7 لک تر غلای دی.
ولی د دې ستونز په حق لم چې کله د سیمینه د قامی اسمبلی غړي محسن داول نه پښتنو کړي نو هغوی مشال لیډو ته ویل
د تعلیم چې کوم خبره ده په دې باندې ما د ریپټ کې مشنر سره خبره شوې ده هغه هم بده کې ګمونه خستې دي نو اوس په تاسو یو سکول هم نه پاتې کیږي چې هغه فنکشنل نه یا په هغه کې سبق نه غیل کیږي. سټاف په الوکیټ کیږي ټول ته چې په کم کا بیچو ده نو هغه ته بدغه له ول مطابق سټاف ملويږي. د دې چلغوزو ولا خبره ډیره زیاته مهمه ده او په دې باندې ما هم د چارواکو سره خبرې کړې وو چې موږ بل مرګره دی علي وزیر هغه ته موږ دا خبره پرېښو هغه د پرایم منیسټر سره هم دا خبره کړې ده نو د دې ټولو خبرو به انشاءالله حل راوباسو.
دا د تخیل تحصیل د دغه اوسیدونکو په وینا دا د شمالي وزیرستان د میرلینا پس دویم غټ تحصیل دی. آبادی خوشه 15000 ده چې پکې زیاتره خلک واپس تانه شوي دي، خو ولې د مداخل او شوال سیمې اوسیدونکو اوس هم په کاخیل کیمپ کې د بیکوره ژوند کوي ځکه چې د دوی په وینا هغه سیمه کې لا عملیات اوس هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی په خبر کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې د پرنیو انتخاباتو په دوام نن د 22 ولایتونو په سبا باندې 200 مرکزونو کې رای اچونه روانه ده. دغه مرکزونه دي چې پرون تړلي پاتې وو او خلک ونه توانېدل چې رای ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچونه پیل شوې چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام ولري. زمینی انتخابات د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د کراچۍ په این اے 228، د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د پېښور په کې 1، د سندھ اسمبلۍ لپاره د کراچۍ په هلکا PS 1 کې کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 11 ملکیان وژل شوي دي. هلته د بلخ پولیس وایي د مرکز مسار شریف په یو جماعت کې د 4 کسانو مړی موندل شوي. د بلخ تمی قمانداني ویاند شیرجان دوراني ویل دا کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې وژلي او بیا یې مړی سیمې ته لېږدول شوي دي، خو طالبان وایي په پېښه کې لاس نه لري. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي حکومت به په آخري بار له IMF پور اخلي. اسد عمر پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د سرمایه کارۍ لپاره ماحول جوړول غواړي. چارواکي وایي چې نن یې د ترخمو او خرلاسۍ لارې بېرته پرانیستې دي. چارواکو مشال ریډیو ته وویل دا لارې په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په خاطر بندې کړې وې، خو له نن څخه دواړو خواوو ته د خلکو تګ راتګ پیل شوی دی. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خودمختاره سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د سپتمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په کردستان کې انتخابات د سپتمبر په 10 شو، خو الیکشن کمیشن ته له ځینو څخه زیاتو شکایتونو ترلاسه کېدو او بیا د پلټنو له وجې د انتخاباتو نتیجې پرون اعلان شوې.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه درته ورو ده. دیونه د پروګرام زمون همکار عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. اوریدونکو د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې مو میلم رفیع الله کاکړ دی. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي رازداری په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان صوبې لپاره مشاور یا سلاکار دی. د نن په مرکه کې به زیاتره پښتنې پر چین پاکستان اقتصادي رادار را سرخی. رفیع الله کاکړ دا وخت را سره د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې دی. رفیع الله کاکړ سپ تاسو سره کلیو
ډیره مننه کاکړ سپ کور ودان
ش. لومړی پښتنه زما هم دغه ده ک تاسو چې د پاکستان یا چین پاکستان اقتصادي رهداري په انګریزي کې په مختصر کې ورته سی پک موای د دې د نړیوال بانک لخوا ځخه سلاکار یاست یا کارپو یاست، ستاسو کار څه دی اصلا؟
زموږ کار بنیادی طور دا دی چې د بلوچستان حکومت د ورلد بانک سره خواست کړی و چې په سی پک باندې چې د بلوچستان څه کارونه دي پر هغه کار ډیر سوکه روان دی، پر هغه باندې داسې پرمختګ نسته. او داغه یو وجه دا ولو مهمه وجه چې د بلوچستان حکومت سره هغه کسان نسته، هغه پوهنه نسته چې دی دغه پروژکت یا دغه تر سره ورسی. نو دی د ورلد بانک سره خواسته کی چې هغه ودی ته یو ټیم ور جوړ کی د سپیشلیست سو د ماهرونو ټیم چې هغه بیا د بلوچستان حکومت ته سلاوی ورکی د سی پک په والا. نو ورلد بانک هغه ټیم جوړ کړی دی د یو درو کسانو، اوس موږ فلاله دوه کسانیو. نو زموږ کار بنیادی دا د چمر د بلوچستان حکومت ته د سی پک په والا سلا مشورې ورکو، دا مشورې ورکو چې کم پروژکټونه چې منظور شوي دي هغه پرمختګ پر هغه څنګه ولاړ سي، پر هغه کار څنګه تی سي، او در روان وخت لپاره څه داسې پروپوزل، څه داسې پروژکټ تجویزونه موږ د حکومت بلوچستان ته ورکو چې هغه کې د بلوچستان خیر وي او ګټي.
اوس دې کې یو پښتنه دا ده چې بلکې اول به ساده کو چې زموږ خلک سره پوه سي چې د چین پاکستان راهداري څه ده. دا اصلا د څه، یعنی په ساده ټکو کې که موږ یعنی مشتا سپوکی
دا بنیادی طور پر د یو بل غټ پروجیکټ داغه حصہ ده داغه برخه داغه پروجیکټ ته په انګریزي کې نوم ورکوي بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو او دغه بیلټ اینڈ روډ منصوبه چې دا د
چین
د چین د حکومت او دا د چین چې کومه پارټي د کمیونیست پارټي داغه په منشور کې وس شامل کړل یعنی دا یو ډیر د وژد وخت د منصوبه ده د دې منصوبې ایډیا دا د چین دی دا پخوانی یو سلک روټ ورته ویل کېدی
د
ریشم لار تجارتی لار چوله چې دی د سنټرل ایشین ممالک او دغه ملکو په لار او د سمندري لارو په توګه چین او دغه یوریشیا چې ورته وایي د ایشیا چې کومه سیمه ده میډل ایسټ چې کومه سیمه دی منځنۍ خطه چې ده دا او ایشیا دا و یورپ او امریکې ته د دې په متبادل کې یو تجارتي بلاک جوړ کړي قوت جوړ کړي او دغه تجارتي قوت لیډر مشر به چین وي نو د هغه دپاره دی راولاړېږ د چین سیونی سی بیا در میډیټرینین سی پورې د مځکې په لارې او د سمندر په لارې د یو پرا سلسله جوړوي او په دا لارې کې چې څه ملکونه راځي هغه کې دی د روډو د ریل دپاره پیسې ورکوي خو هغه خپله نشي جوړولی دی په پور پیسې ورکوي د روډونه سره کنیکټوي نو او دغه د د بنیادی مقصد دا دی چې دی دغه یو تجارتي دغه جوړ کړي
دا لار له کومه ځایه را شروع کوي او تر کومه ځایه پورې وي اخیری
د دې د مځکې لاره چې ده دا د چین نورت ویسټ یعنی شمال مغرب کې شروع کیږي او دا چې دا کم موجوده د سنټرل ایشین ملکونو دي تاجکستان منځنۍ ایشیا چې ورته وایي پر دې راځي دا د پخوانی سمرقند بخارا چې به موږ ورته ویله په دې شارو کې دا را تیریږي دا بیا چې کاسپین سی چې کومه ده دراغ لاندې د جورډن اردن چې کوم ملک دی دراغ لاندې دا را تیریږي دا خاص د میډیټرینین سی ته راوځي نو دا خدم ځکه لار ده بیا د اوبو په لار چې ده دا دلته راځي چې کوم اوس پاکستان دی مثال د گوادر سره دا د هرمز په لار دا یو لار سوله بیا د افریقې په مشرق کې دا اریتریا او چبوتی چې کوم ملکونه دي دلته دغه لار دا سره کنیکټ کی نو دغه یو د سمندر لار دی یو د دمځکی لار
نو دا خو ډیر زیات د پیسو ډیر غټ منصوبه ده
دا ډیره غټه منصوبه ده په دې کې دا ټیم تقریبا 85 ملکونه د دې برخه دي او توقع دا ده چې په دې ټوټل انویسټمنت یا سرمایه چې کومه لګیږي یو ټریلیون ډالر به په دې لګیږي یعنی ټریلیون
ماخه
زر عرب ډالر و په دې لګیږي
شا نو بیا خو که زر عرب ډالر دا دومره غټه منصوبه ده نو دا 25 ډالر خو بيخي داسې دي لکه هغه دوی بول مونږ پلي یعنی بيخي لږ دي مونږ پلي غوندي دي بيخي کم ده خو بهرحال دې ته به راسو خو د چین ولې دا دومره لویه منصوبه ولې پیل کړې ده ولې
د چین په دې کې دوه هدفونه دي یو اقتصادي دی بل سیاسي دی اقتصادی هدف ادا دی چین دا ټیم په دوه شانو کې هغه مش په انګریزي کې سرپلس کیپاسټی لري
یعنی اضافي مال لري اضافي شان
مال لري اضافي قوت لري هغه پچش کې یو چین چې دی چې کوم دا ریلویز دی های سپیډ ریلویز چې دی کنستراکشن دی سیمنٹ دی پدی کې سیمنٹ پدی کې چین دا ټیم اضافي پیداواری قوت لري
ضرورت زیات
شان نو هغه د پار حالت هغه ډیماند نسته نو یو خدا دی بل د چین دا
دی د پار دی غواړي په نور ملکونو کې بازار یا مارکیټ پیدا کړي
بازار او مارکیټ پیدا کړي چې د څه قوت څه او دا شان دی یوزي خرڅ کړي نو بل د سره فورن ریزرو چې دی دا د خزانه چې دا
خپل
خزانه دا ډیر دا او دا د ټیم ګرځي پیسې د اکثر په ډالرو په شکل کې د جمع کړي دي محفوظ کړي دي نو دوی نه غواړي چې پر امریکا د کومه اقتصادي اړتیا ده اغه هم د لښ کمول تکیا چې د غلش کمول غواړي نو دغه اغه اقتصادي هدفونه دغه دي او سیاسي دغه ادا دي چین دغه انیشیټیو د پروجیکټ په لار د یزید د سمندري لار چې ده په دې کې ډیر مهمه ځایو باندې د خپل یو پوستا یا بولے یو کنٹرول یا بولے یو زائی جوڑی نو چی سبا که خدا نا خواستا دا چن حالات خراب سو یا دا چا سر جنگو نو دا مهم تجارتی لاری باندی با دای داول سر ناستی لکه گوادر لکه دا افریقی سر چی دا ریڈ سی چی ارتوائی سر سمندر دلتا دا جیبوتی ریتیار دلتا اغا یو دیر کشنی زائی دی دلتا دا زینی ولی دی نور دا سی زائیو که دا اغا مهم دا سریلنکی سی وسی و بندرگاه واخست دل نو دارنگ زائیو که دا
سٹریٹیجک
زائیو نینی ولی
دی شا اوز دی که دا رازو چی بارال دا دی خود تشریسو نو بیا د دې برخه یعنی تاسو د زر عرب ډالرو د غټ پروجیکټ دی په دې کې بیا چې کوم د پاکستان اقتصادي راهداري ده دا څومره ده او دا څه ده اصلا
د پاکستان اقتصادي راهداري چې ده دا د ون بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو تر ټولو غټه برخه ده د یو ملک لپاره په بل یو ملک دونه غټه برخه نسته هغه وجه خو نو دا ده چې یو د چین د پاکستان سره بارډر دی نزدېکت دی او دلته چې د چین در ټولو زیاته تجارتي چې ګټه ودته کېدلی سي هغه په دا نورو ملکو کې هغه د پاکستان سره کېدی سي د چین در 60% زیات تیل چې دی دا د ګلف ریجن نه سره ځي له خلیجي ملکو څخه چې هغه کې کویت دی امارات دی سعودي دی نو هغه چې راځي هغه چې اوس په کومه لار ځي هغه ډېره اوږده لار ده هغه هغه دی ځي د سنګاپور او د ملایشیا او انډونیشیا سره دالته وځي بیا د چین و مشرق شارو ته رسی نو کچیر دا گوادر جوړ سی نو چین ته دا لار تقریبا 2000-3000 میل کمیږي دا د لارې قیمت او فاصله نو پاکستان و دته په دا ډیر مهم دی او نور خو نو هغه سټریټیجیک مقصدونه هم د پاکستان سره سره چې د انډیا خلاف او په دې خطه کې پاکستان د ځان یو ملګری ګڼي چې چیرې سبا د نور ملکو سره مسلې نو د توکل لري چې پاکستان به د پر سایډ ولاړ او انډیا ته خاص طور پر روزي
شنه اوس لکه څنګه ستاسو دغه د روډ انیشیو یا د سړک انیشیټیو چې کوم دی د سړک چې کوم منصوبه ده دا دومره پراخه دا تاسو بیان کله سی پی کوم په دې سي انداز راته تشریح کی چې دغه چې کوم اقتصادي راهداري ده کوریډور دی دا چیشته
سی پیک ته دا نورو سلر جلا دی په نورو ملکو کې خو اکثره چې دی چې کوم پیسې دی لګولې دی هغه په روډ کې په انفراستراکچر کې لګولې دی یا روډ دی یا ریلوې ده په پاکستان کې دا اول شپږ سلویش ارب ډالر وو اوس دا دوشپېته ارب ډالر ته رسېدلی دی په دا دوشپېته ارب ډالر کې 15 ارب ډالر چې دی دا په بجلی په توانایي په انرژي باندې لګېدلی دی مصرف شوي دی او دا 20 بلین ډالر چې دی دا په دا روډ دی ریلوې د صنعتي ترقي د په دې شانو باندې به لګېږي په دې کې چې دا کم 15 ارب ډالر دی دا پور نه دی دا ته وایي فورن ډایرکټ انویسټمنټ یعنی دا د بار د یو کمپنۍ سرمایه کاری ده په پاکستان کې دی پیسې خپلې لګولې دي نو دا هغه رنګه پور نه دی دا نور 20 ارب روپۍ چې دی ډالر چې دی دا پور دی دا چین چې کوم ملکو ته پور ورکوي هغه ملکونه په دا جن اخلي چې دی د مارکیټ کې چې نور کوم خلک بانکونه چې دی نور ادارې دي پرایویټ
ورلد
بینک وای ایم ایف هغه چې په کم انټرسټ ریټ پور ورکوي
چین په
کم سود باندې چې ورکوي چین درغه په کښته قیمت په کښته ریټ ورکوي
اسی څو دی دا وخت نړیوال سود اوسطن څو دی
هغه فرق لري هغه یو فکس نه یي مثال پرایویټ مارکو کې هغه د ملک د په دنیا کې دا ملک نم څنګه دی مثال چې کوم ملک کې حالات خراب دي هغه ته په زیات صدور کوي چې د کوم ملک حالات برابر دي هغه ته په کم صدور کوي
نو چاینا تر دې څومره پیښې
چې نه تر دې کم ورکی مثال چې دا ټیم اکثره پورونه چې دی اوس په پاکستان تر کې د دې سود ریټ چې دی هغه 2% یا 3% دی
نو اوس دا چې تاسو یادوي چې تاسو یې په نورو ملکونو کې مختلف دی دا سی پیک او په انرژي کې لګولې انرژي کې نو د دغه څه ګټه ده د چاینا یعنی د پاکستان په ولې څه ګټه ده
په نور ملکو کې
انرژي معنی بجلی
او دا په نور ملکو کې چین اکثر پیسې چې دی هغه په روډو کې لګولې دي په پاکستان کې په روډ ریلوي سره سره په انرژي کې لګولې دي او داغه مهمه وجه یو ده چې هغه کې غټ ډیماند د حکومت د پاکستان د حکومت مطالبه و چې زمرږ پاکستان د حکومت بیا په دې کې دا ګټه وله یا ګټه ده چې دی وایي زموږ د اقتصاد د معیشت د مضبوطۍ دپاره دوه ډېر غټ کنډه ودي چې هغه که موږ پوره کړو نو زموږ اقتصاد به مخته ځي نو هغه کې یو دا دی چې پاکستان کې روډو حالت نه دی برابر، یعنی د گوادر سره تر اسلام آباد پورې یا در چین پورې کې تجارتي قافله زی، نو هغه روډونه نه دی ورته سم. دویم په پاکستان کې د بجلی ډیر غټ بوران او مشتي ته معلوم ولو، نو پاکستان د تدا شرط کشیر دوی چه دا روڈو نو دا خوصی دی پا روڈو پا دی خود چن گتاو بجلی بیا دا پاکستان ارتول چه پاگه که بر نزمر اقتصاد بمور سر را پور دستی، او آغا چونکه پور ندی آغا خو سرمایه کاری دا، نو آغا بندی پا دی چن ار سر متفق اسو
شا از دی که براسو دی تزک زداخ پاکستان که چکل دا راغی او دا دی اقتصادی را داری رست خسر پشتنو بلوچو او تریوچه دا پوری سندیانو کوم پرسته پارټیانو یا حکومتونو تر یوه حد پورې ګیلې شکوې شروع کړې چې دا ټول د پنجاب په ګټه دی، زموږ په ګټه نه دی. تاسو اوس په دې کې کار کوئ، تاسو ته به د عدد شمارم راغلي، ډاکومېنټس هم کتلي، داغو دغه مسله تر کومه ځای پورې په حق باندې و، پر ناحقه باندې و، څومره سمه وه؟
چې کومه دا د 15 اربو د بجلی منصوبې چې دي، اغه خو نو پاکستان کې سیستم دا دی چې د بجلی منصوبه چې هر ځای دغه څه چې کومه بجلی پیدا کیږي هغه بیا یو مرکزی گریډ دی هغه ته ځي، او دغه مرکزی گریډ سدا بیا صوبو علاقو ته سره تقسیمیږي. نو هغه 15 شراب چې دی هغه خو دغه بیس مبایسیسه وتلې دی، هغه د بجلی منصوبې چې دی هغه که هر ځای وي مثال هغه خاص فرق نه چې ولې هغه اصلي فرق چل دا چې هغه د بجلی د تقسیم فارموله هغه فرق اچي. نو بیا موږ راځو دا 20 روپۍ
چې زه په دې کې مداخله وکم، هغه دا چې ممکنه ده دغه چې کوم له دې سره روزګار تړلې یا کاروباري سرګرمیانې د دغو دا دغه پکې بیا د دغو صوبو ګټي.
نو هغه کې دا د بجلی منصوبې خدای سي دي چې دا ډېر ټیکنیکل سکل غواړي، نو هغه کې اکثره چې دی هغه د روزګار چې کومه لار ده هغه هم داسې پدانس چې دا ټولې منصوبې ټیکې دي د چینی چین و کمپنیانو ته ورکړي دي، نو هغه چې ټول باغه کې روزګار دی هغه خپل خلک راوستلې دي. په هغه کې ما سواب دا چې چوکیداری یو دی کښنی نوکری کدی و لوکل سړی ته ورکې، نو نور اصلي دغه د هغه سره خپل دي، نو په دا باندې هغه داسې د روزګار ذریعه هم نه ده جوړه سوې.
دا اولس اوویشت ارب ڈالر تاسو وایسته چې هغه پاکستان پور اخستی دی، او هغه پور خو بهرحال سرمایه کاری نه ده، بلکې ټول پاکستان کاغه د بلوچستان سړی دی، که د خیبر پښتونخوا دی، که د پخوانی قبایلي سیمو خلک دی، که د سیند دی، دا به ټول ورکوي دغه پور د هغو له جیبه بځي په یو شکل کې. نو هغه باندې څومره منصفانه تقسیم شوی دی
دغه چې کوم یو په دې کې دا یو شی مهمه دی چې دا ګرد پیسې در اوسه راغلي نه دي. په دې کې مثال دا پلینینګ دی، په دې کې څه راغلي څه به د دې باندې راځي. دا 20 اربو دپاره چې کومه منصوبه دی جوړه کړې ده په هغه کې هم داسې په دا 20 اربو کې تقریبا داسې 15% داسې پورونه دي چې هغه به مرکز وفاقي حکومت به نور کوي، هغه به صوبایي حکومتونه هغه خپل پور ادا کوي، نور پور چې دی هغه وفاقي حکومت ادا کوي، او داغه تقسیم چې دی هغه د بدقسمتۍ سره زه بالکل په ذمواري دا خبره کولی سم چې هغه تقسیم داسې سو دی چې په هغه کې لو ګټه چې ده لو برخه چې ده هغه د سند او د پنجاب خواته تللې ده، بلوچستان کې خاص طور پر منځنۍ بلوچستان او چې کومه پښتنه سیمه ده د بلوچستان یعنی سنټرل او نوردن بلوچستان چې دی دا دوه چې دی دا دغه سبار دي، دارنګه د خیبر پښتونخوا چې کومه جنوبی علاقې دي دا د دې سبار دي. نو هغه تقسیم داسې سو دی چې هغه د پاکستان چې اوس کومه ترقی یافته علاقې دي هغه علاقو ته دا ګټه رسېدلې ده.
یعنی دا آیا د دې ضرورت چې دا ګټه هغو ته ورسېږي که نه؟ داغو په پاور کې او په قوت کې او په اقتدار کې هغه دا ګټه جوړې لدی خلکو
نه د دې بالکل دا ضروري نه و چې دا، بلکې چین چې دا ټول کار کوي په دې کې د چین یو هدف دا دی د چین چې کومه دا مغربي صوبه د شینجانګ صوبه چې ورته وایي دا ته داسې وګڼه دا د هغه ځای بلوچستان دی پسمانده دی په دې کې خلک خوابدي دي. نو چین د دې ټول پروجیکټ یو هدف دا دی چې هغه خلک خوشحاله کړي په اقتصاد یې راګټ کړي هلته ترقي راسي. نو پاکستان ته هم په کار دا و چې دغه د جنگ زده علاقه چې دا بلوچستان دی که خیبر پښتونخوا د کفاټا ده چې دا یې د دې برخه جوړ کړې او د دې مین لارې پر دا تیره کړې وای نو د دې صدا خلکو به خپل یو معیشت په جوړ شوی وای، چا به هوټل خلاص کړی وای، چا به بل کاروبار کې شروع کړی وای، نو به دا خلکو د دا جنگ څخه چې کوم متاثر دي دا به راوتلي او لر به خوشحالي راغلی وای. نو داسې ضروري نه و دا په دا وسوه چې کوم هغه وخت چې کوم حکمران پارټي و دا پاکستان مسلم لیگ نون دھاغ سیاسی مفاد ٹول پا پنجاب کے دے پنجاب تو خاص طور پر مرکزی او شمال پنجاب نو دا اغو د خپل سیاسی گٹی دا پار دا شیا خوا تواڑا بد قسمتی خبر ادا چزمر چکم لیڈرشپ فلو د بلوچستان یا د پښتونخوا یا د فاټا هغه په دې باندې هغه موقف نه واخسي چکم پکارو
یعنی د دوی ستاسو به کتلې زده د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان چکم سیاستوالانو هغه چکم موقف خپل کله یا کم نو هغه څومره په سنسي بنیادو باندې یا د یا په منطقوي لحاظ باندې سي منطق ولري منطقوي نه بلکې منطق په لحاظ باندې څومره مدلل او د دوی دا کیس دوی سم په لاره دغه وړي پر مخ کنه
د یو چې هغه ټیم ورخو اکثر د دې ځای سیاسي چې کم نمائندگان واغو خو یو را غواز هغه رنګ پورته نکي دا خو نو اوس دغه څه پښتنه کېدلې سي نه سمولې چې دغه سیاسي مفادات د پاکستان مسلم لیگ نن سره وو یا داسې خلک هم کې ستاسو مر خو ډېر ساده پارلماني یا سیاسي داسې غړي ستا چې هغه غس په دې سر نو خلاص د دې منسوبې د دې په دغه
اهمیت
تو پاړ خو نو خبر وو او نه هغه رنګ دلچسپي کې درلودله نو او بیا چې لږ چا دلچسپي کې درلودله هغه چې سرغ پورته کی خو هم هغه بنیادی غټ خبر خو څور معلومی وي لیکن داغه سه علاوه ډیر ټیکنیکل خبر نه وي ور معلومه ټیکنیکی خبر نو هغه لرڅ مزاحمت وکي خو هغه بد قسمتي سره د یو دوه کسانو مزاحمت خود سره نه رسیدي نو د داسمی چټول نمائندگان پر وځي سوي وي په دا مسله سر خلاص کړی وي او بیا یو ډیمانډونه مطالبه ورته یې شي وي بیا دغه د پاره جدوجهد کړي نو دا کیسه شاید درې ځای رسیدلې وای لیکن هغه نسوه
شر نو بیا خو بهرحال دلته کې دا کوم شور شرابه جوړه سوله جلسې جلوسونه مظاهره وسوي او نواز شریف بیا راغی په منځ کې او هغه داسې وکوچي سړک د ډیر اسماعیل خان او د ژوب ترمنز دا کوشش یې وکړي چې دا لیاره ده یو مغربي لاره ده یو مشرقي لار ده مغربي لار به معنا دا مغربي لار خو همدغه وه چې د دې دغه د کوټې ژوب او بیا داسې پر مخ په خیبر پښتونخوا اکتره ژه دوی به هر ځای دا وځي دا زموږ ترجیح ده اول به دا جوړ شي نو اوس یعنی تاسو سره تفصیل څه دی چې آیا همغسې اول مغربي لار جوړ شي که نه
لکه څنګه چې تا ته معلومه ده په سرکار کې یو خبره در هغه وخت پرې حیثیت نه لري چې هغه په لیکلي شکل کې د کاغذانو د کاغذ په لیکلي شکل کې نشي را چې هغه قانوني حیثیت ولري دغه د مغربي لارې چې کومې خبرې وي دا ټولې هوایي خبرې ولې زموږ چې کوم نمائندگان وو هغو ته په کار دا وو چې د دې خبرو بعد یې په دې پسې پوښتنه کړې وای د پارلمان کمیټیانې دي صوبایي حکومتونه دي بیا د سی پیک خپل د فیصلې فورمان دي یو فورم د ټولو غټ چې دی هغه ته جی سی سی وایي بیا د جی سی سی رالاندې جوائنټ ورکینګ ګروپس دي هر کال د جی سی سی میټینګ کیږي د جوائنټ ورکینګ ګروپ میټینګ کیږي زموږ سیاسي ګوندو ته دا پکارو چې پر دې د هر جوائنټ ورکینګ ګروپ او د جی سی سی پیسې پښتنه وکړي نظر وساتي چې څه فیصلې کې وسوي څه نه صوبایي حکومتو ته دا پکارو چې کمی مطالبې دی لري یا چې کم د خولې کولونه ورسره هغه به بیا دی په دا جی ڈبلیو جی جوائنٹ ورکینګ گروپ کې او په جی سی سی کې به هغه کې سفر مخ به ول او هغه خپل غشتنې به ورته یردلې هغه بدبختی ده د مغربي لارې کیسه خو ماته معلومه ده د مغربي لارې کیسه چې د هوایي خبرې وسولې په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب یو ګټه وکړه هغه په کیسه لښپو هغه خپل هغه کښنی ګټه ورسول د ډی آی خان سره د برهان پرې هغه څلور لین چې کوم سړک دی هغه د په جوړ کې پر هغه کار شروع شو در ډیر اسماعیل خان لاندې تر روبه بیا تر روبه در کوټي بیا د کوټي سره لاندې در کلاته پورې دا چې دوی پر دې یو فیصد کار هم نه دی سوی او که زه دا هم درته وایم ته به حیران پاتې سي چې د ژوب ډی آی خان چې کوم سیکشن دی دا تقریبا د 212 کیلومتر جوړیږي دا خو لا بیا هم په کاغذ کې هلته ستا دوی وایي جوړوو بیا کله به جوړوي هغه به خدای ګوري چې پیسې راسي د ژوب را لاندې ژوب و کوټه دا تقریبا 3.5 یا 3.25 کیلومتر جوړیږي بیا کوټه اوس کلات و سوراب دا در وسه باقاعده سرکاری افیشلی تور باندې د سی پیک برخه نه دی گسه
یعنی په کاغذو کې
نسته دا نسته دغه دوی دغه
افتتاح چی شو
هغه افتتاح چې ولې چې هغه هغه سنگل روډ او هغه سد سیپک روډ نه دی هغه د 999 د ایشین ډیولپمنت بانک پی سی وی دغه پروجیکټ دغه وخت پر دی منزوري سوی او کدا سیپک وای کنه وای دغه سنگل روډ خوبه جوړې دی نو هغه د سیپک په کاغذانو کې غسستنه دا ز په ډیره ذمہاری دا خبره کوم سیپک په کاغذ کې یو شایسته روب ډیر اسماعیل خان دی وای دوه رویه جوړو داغه د پاره هم پیسې نسته د دوو کالو صدا کیسه د غی ولاړه د نور روب کوټه کوټه کلات دا دروسه باقاعده سرکاري تور دغه د سیپک په کاغذانو کې ستنه
نو کوس موږ دا ټوله خبره راو غونډه کو یو تصویر ورکو د دې معنا دا دی چې سیپک کې یوازې او یوازې ګټه د سند صوبې کړې ده د پنجاب صوبې کړې ده او یو هدف پوری د بلوڅو یو خاص سیمه ده پښتانه تقریبا کاغه د قبایلی سیمو دي کده خیبر پښتونخوا دي او کده بلوچستان کې پښتانه تسي دي هغه تقریبا لدی زبې برخې دي کنه
بالکل تقریبا خبره داسې د بلوسم داسې څه ګټه نسته کې خو بیا هم هغه یو څه حساب باندې بس داسې روډ تیریږي نور چې دی په دې کې د ریلوې لاین دی اغه د ریل لاین چې دی اغه به د کراچی سره جوړیږي بیا تر پېښور پورې چې دا کم زوړ لاین دی د دې به دغه اپګریډیشن کوي د دې علاوه چې دی نور بلوچستان او یا په فاټا یا په پښتونخوا چې کمې جنوبی پښتونخوا د یعنی د خیبر پښتونخوا چې جنوبی ازلاوی دی هغه دا ټول د دې سوتلی دی کمې اسپیشل اکونومک زونز چې دی هغه هم فلاله خو دی هرې صوبې ته یو وسر ورکړی دی هغه به د بلوچستان حکومتونه هغه خپل عمر کم نه دی کړی پر هغه باندې در وسه کار نه دی شروع شوی نو چې دا سره رالنډ کو بالکل دا ته صحیح وایي چې د دې اصلي ګټه چې دا هغه و پنجاب و سند او په خیبر پښتونخوا کې کلر څه ګټه رسی هغه و هزاره ډیویژن ته رسی
او تاسو چې هلته کار کوي د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان حکومت ته تجویزونه یا مشورې ورکوي تاسو دا غوته اوس دا وخت حکومت ته څه مشوره ورکړي د دوی له اقتصادي راداري څه ګټه واخلي
مرش خو په سرکار کې خو لکه تا چې معلومه ده د سرکار کې یو خبره مخته بیول بدلون راوستل هغه ډیر ګران کار دی خو موږ لګیایو نو موږ دوی درې دا ټیم غټي مشورې د بلوچستان و حکومت تور کړی دی اول دا موږ بلوچستان حکومت ته دا ور په ګوته کړی دی تمام فیکټس واقعیت مې ورته ایښی دي چې کومه مغربي لار د پردې زیرو پروګرس دی او پردا باندې تی باید چې په غټ سیاسي لیول په دې باندې موقف واخی د دې باندې چې هر کاروایی ده هغه تی کار د چوکی دویم موږ دا مشوره ورکړی دی چې دغه سیپک چې کم دی دا ټول د دې دا ټیم ترجیح چې دغه پر روډ او پر بجلی باندې ده دا کګس سبا دا ټول شان وسیم بلوچستان پر دې څه خاص ګټه نشي اخیستلی ولی په بلوچستان کې هغه روزګار د پاره دا ضرورت چې هیومن ریسورس ډیولاپډ یعنی چې کم دا انسانان چې دی هغه سره هغه تعلیمونه او هغه سکل هنر وي چې د دې سدې ګټه واخنو مرو ته ویل چې د هنر د جوړولو لپاره یو دوا پروګرام شروع کړي د خپل ځوانانو ته هنر ورزده کړي ټریننګ وکړي نو چې سبا کارخانه ولګیږي شی ولګیږي نو زموږ ځوان په هغه کې بیا د تکار ملاوېدلی شي نو یو موږ دا دغه په لاس ورکړی دی بل دا یو ډیره غټه خبره ده ما تازه کرنه کوي د کوټي د پاره یو د ماس ترانزیت منصوبه ده د کوچلاغه صدر سپیژنډ پوری دا یو ټرین جوړي د پبلک ترانسپورت د پاره هغه منصوبه چې دغه پور به د بلوچستان حکومت ورکي یعنی دا هغه ماس ته
ټول نه چاینا جوړي ل کوټي زاتور کوچلاغه پوری یو
د کوچلاغه سره کوټه بیا سپیژنډ د سریاب خواته
دی دا به جوړي
دا به جوړي او دا په پور جوړي او د دې پور به د بلوچستان حکومت ورکي اسلام آباد به نور کی نو چین چې دغه کوم مطالعه کړی د کوم رپورټ حکومت ته پیښ کړی دغه خرچا اور شولې ده یو سل دولس عرب کالداري پاکستانی یو سل دولس عرب روپی د بلوچستان د تیر کال ټوټل ترقیاتي بجټ شپږ اتیا عرب وو نو موږ ورته ویلي چې دا به په هیڅ قیمت نه کوي دغه پروجیکټ چې دی دا یو سل دولس عرب روپۍ چې دا کار شروع شي دا دوه سوه عرب ته رسي په دې کې چې سود واچې دا درې سوه عرب ته رسي درې سوه عرب روپۍ د بلوچستان ټوټل بجټ دی نو ته په درې سوه عرب روپۍ دا کار کوي دا دونه ګران دا موږ ته واره نه خوري او دا پور به بیا زموږ بچان زموږ نسلونه ادا کوي نو دونه ګران منصوبه نو په هغه کې دغه د ګرانوالي او دغه کیسې هم کیسه
سمد ډیر مننه رفیع الله کاکړ صاحب خبرې پښتنې خو ډیرې دي خو بهرحال وخت د مشال مرکې په خطبېدو دی ستاسو ډیر مننه چې له مشال ډیو سره خبرې وکړي
ډیر مننه
که غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
دا مشال ریډیو ده.